درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو اجمل اند هر کله کوم په کابل ښار کې نن په یو جمعات کې د جمعې د مانځه پر مهال چاودنې د جمعات ملا امام او څو کسان وژلي او لږ تر لږه اته کسان نورې ټپیان کړي دي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. په سر کې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې په یو جمعات کې چاودنی مارک جوبله اړولې ده. د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې وسلواله نشته سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د کابل پر شیرشاه سوري جامع جمعه د نن ورځې چاودنه وغندله. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي، سفارت د حمله غندي د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره خپل خواخوږي څرګندوي. د کورنیو چارو وزارت وایي د څلورمې کارتې په دې جمعه کې د جمعې د لمانځه پر مهال په دې چاودنه کې د ملا امام په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق قاریان تر پیښو وروسته رسنیو ته وویل چې منفجره مواد په جمعه کې ځای پر ځای شوي وو.
د لمانځه پر مهال یې چاودنه کړې چې له کبله یې د جومات ملا امام او درې لمونځ کوونکي شهیدان شوي دي. اته تنه نور ټپیان دي. دا زموږ د عالمانو، سپېڅلو ځایونو او عبادت ځایونو پر ضد د تروریستانو د جنایتونو دوام دی.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. لس ورځې مخکې د جون پر دویمه د کابل په وزیر محمد اکبر خان جمعې جومات کې هم چاودنه سوې وه چې پېژندل سوی دیني عالم مولوي ایاز نیازی وواژه. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی وو. د تخار ولایت چارواکي وایي د ولسي پاڅونوالو په مرسته یې په وسلواله نښته کې 15 وسلوال طالبان وژلي او 15 تنه نور ټپیان کړي دي. د تخار امنیه قمانداني وایي لومړی وسلوالو طالبانو غوښتل تیره شپه د فرخار ولسوالۍ په مشتان کلي کې ځانونو ته مرکزونه جوړ کړي. د دې قمانداني ویان عبدالخلیل اسیر وایي وروسته وسلوله نښته سوي چې له کبله یې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
طالبان مقاومت وکړ چې دا وسلوال نښتې په نتیجه کې 15 مخالفان ووژل شول. 15 تنه ټپیان شوي او 6 تنه اسیران شوي. پاتې وسلوال د مشتان کلي شاوخوا غرونو ته تښتېدلي. امنیتي ځواکونه یې تعقیبوي.
وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند د سنگین پخوانی ولسوال نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل سو. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته ویل سلیمان شاه د یوې فاتحې په مراسمو کې د ګډون په هدف کندهار ته تللی وو.
د سنگین ولسوالۍ پخوانی ولسوال سلیمان شاه نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د یو فاتحې په مراسمو کې د ګډون په موخه هلته اشتراک کوي چې د هدفي برید پر مهال باندې وژل شوی دی. د پیښې په تړاو تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی.
د په کندهار کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې درېمه هدفي وژنه ده. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 6,650 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼې کې ویلي، په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړه شوي او 602 تنه روغ شوي دي. له دې سره د وزارت په حواله په ټوله کې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 23,546 ته او له دې جملې د روغ شوو کسانو شمېر 3,928 ته ورسېد. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. تر دې مخکې د عراق پارلمان په جنوري میاشت کې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د عراق دننه امریکایي الوتکو د ایران د سپای پاسداران ځواک مشر قاسم سلیمانی وواژه. د متحده ایالاتونو او عراق په ګډ بیان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش نه دی ټاکل سوی، خو دومره ویل سوي چې دا پوځیان به په راتلونکو میاشتو کې له عراق څخه وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د اقداماتو په اړه د څېړنو امر کړی دی. د امریکا کې دغه مظاهرې د یوه تور پوستې جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د اعلامیې په حواله مارکیز پرپرون ویل چې د مدني ناکراریو په وړاندې د پوځونو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد اقدامات به وڅېړي، په ځانګړي ډول په وروستیو دوو اونیو کې. په وروستیو کې د نژادي تبعیض پر خلاف د مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د رول په اړه پوښتنې ولاړ شوي دي. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د مې پر 15مه تور پوستې جورج فلوید د یوه سپین پوستې پولیس په توقیف کې ساور کړه. دغه پولیس ته باندې اته دقیقې د هغه پر غاړه خپل زنګون ایښی و. د جون پر لومړۍ نیټه سپینې ماڼۍ ته نږدې د یوه میدان د تصفیې پر مهال د قانون د نافظونکو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد د پوځیانو کارونې انتقادونه پارولی دي. د مظاهرهچیانو د تیتو پره کولو لپاره دغه ګارد د مرچکو سپری، فلش وهونکي لاسي بمونه او رابړې مرمۍ کارولی دي. دا هغه شیبه وه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې ساحې یوې کلیسا ته روان و. ترمنستان حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالات د یوې بلې میاشتې لپاره تمدید کړ. حکومت نن جمعه په یوه فوقالعاده جلسه کې هغه بیړنۍ حالات چې د مارچ په نیمایي کې لګول سوی وو د جولای تر 14 تمدید کړ. د دغه هیواد صدر اعظم نیکول پاشینیان پارلمان ته وویل په ترمنستان کې د کورونا د وبا له کبله راغلی وضعیت لا هم کړکېچن دی. د ده په وینا که څوک اعتراض نه لري نافذ سوی بیړنۍ وضعیت به یوه بله میاشت هم دوام وکړي. تر نن جمعې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبت د پیشې 15,211 او د مړو شمیر 2,250 او ټویټر وایي په زرګونو هغه حسابونه یې بند کړي چې د چین، روسیې او ترکیې د دولتونو لپاره تبلیغات کول. دغه شرکت پرون په ویلامه کې ویلي 23,250 هغه حسابونه یې تړلي چې لږ تر لږه له 1,500 تقویه کوونکو حسابونو په استفاده د چین د دولت لخوا د تبلیغاتي وسیلې په توګه کارول کېدل. ټویټر وایي تر 1,150 زیات نور حسابونه چې د روسیې د دولت او تر 1,000 زیات نور حسابونه چې د ترکیې د رژیم په لوي تبلیغات کول اوس تړلې دي. په چین کې زیاتو حسابونو د کمونیست ګوند په ګټه تبلیغات کول او د هانګ کانګ په اړه غولونکي بیانونه خپرول.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د کابل په کارتي چار سیمه کې نن د شیرشاه سوري په جامع جمعات کې چاودنی د جمعات د ملا امام په شمول لګ تر لګه څلور کسان وژلي او شاوخوا اته تنه نورې ټپیان کړي دي. په دې اړه له کابل نه تازه حال درکو. په افغانستان کې په جمعتونو، دینی عالمانو او همدارنګه په سپېڅلو ځایونو د بریدونو زیاتېدل په داسې حال کې دي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پایل لپاره هڅې زیاتې شوې دي. په ګڼو دې بریدونو کې وسلوالو طالبانو خپل لاس لرل رد کړي. پس دا بریدونه څوک کوي او هدف یې ترې څه دی؟ په دې موضوع باندې به پام دی خبرونه کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره خبرې هم ولرو. دا به واورئ چې د کرونا وایروس د درملو او همدارنګه د تجهیزاتو یوه بسته نن د ترکیه څخه کابل ته رسیدلې ده. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. ازادي او اوریدونکي پروګرام هم دراورو. همدارنګه ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه خبرولو موږ سره اوسئ. دوستانو لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل نن کابل یو بار بیا د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و. بیا هم چاودنه په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. ویل کېږي چې د پیښې په قربانیانو کې د جمعات ملا امام هم شامل دی. دا چې تازه جزئیات څه دي او د پیښې نور معلومات څه دي همدا اوس را سره له کابل څخه د ازادي راډیو همکاره فیروزه عزیزي په تماس کې ده. فیروزه عزیزي، خبرونه ته ستړي مشي، نور جزئیات بل تاسو واورو.
ډیر زیات مننه. سلام تاسو د ازادي راډیو خلمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل نن هم په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال د کابل د کارتچارو په سیمه کې شیرشاه جمعات جامع جمعات کې یو چاودنه رامنځته شوه. البته دا چاودنه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې طبیعي سوي یا ځای پر ځای سوي چاودیدونکو توکو له امله رامنځته شوې ده. په دې چاودنه کې د همدې جمعات ملا امام ورسره د دې یو میلمه و، همدارنګه یو زوی چې په ټوله کې درې کسان کېږي او وزل سوي دي، اته نور کسان ټپیان دي. وابرو د کورنۍ چارو وزارت خبرې چې هغه په دې تړاو کړی دي.
تورستان امروز یک جنایت دیگر خلق کردن و مواد انفجاری تابعه شده را که در داخل مسجد جامع شیرشاه سوری یا تابعه کرده بودن انگام ادای نماز انفجار دادند که از اثر از او مولای صاحب مسجد با 3 نمازگزار دیگه به شهادت رسیدند و 8 تن دیگه مجروح شدند. این دوام جنایت توریستان است علیه علما، اماکن مقدسه ما و عبادتگاه های ما. در قوانین جنگی دنیا عبادتگاه ها و اماکن مقدس از هر نوع تهدید مسئول می باشند، اما توریستان با این روی کرده خود تلاش دارن که صدای صلح‌خواهی علمای ما را، صدای صلح‌خواهی مردم افغانستان را خاموش بسازن.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان و چې رسنیو ته خپلې دغه خبرې استولې وي. ان صاحب، باید یادونه وکړم څو شېبې وړاندې ما د افغانستان، البته په کابل کې، د استقلال روغتون له مشر سره و د دلا نوري سره هم خبرې وکړلې. هغه تازه جزئیات کوم را سره شریک کړل. هغه دا و چې تر دې مهاله شپږ ټپیان دغه روغتون ته ور انتقال شوي دي. دا هغه ټپیان دي چې د همدې چاودنې له امله سوځېدلې دي په اور کې، او دوی وایي چې د سوختګي یا د سوځېدنې وار ته ور استولي دي تر څو هلته یې درملنه وسي. خو په ټوله کې د دغو ټپیانو د روغتیایي وضعیت ډاډ یې راکړ. تر دې وړاندې هم په د کابل په ځینو جوماتونو کې دغه شان چاودنې رامنځته شوي دي. وروسته یې هغه د وزیر محمد اکبر خان پر جامع جومات و چې له امله ایاز نیازی د همدې جومات امام او خطیب هم وزل شو، ورسره نور هیوادوال هم ټپیان او ووزل شول. تر دې وړاندې هم ان صاحب په وار وار دغسې حملې ترسره شوي دي. او باید یادونه وکړم چې د وزیر محمد اکبر خان جومات پیښه چې کله وسوه، داعش ډلې یا اسلامي دولت نومې ډلې مسؤلیت واخیسته. خو وړاندې تر دې د داسې شان حملو مسؤلیت کومې ډلې په ځان نه ده منلی، او هیوادوال یې تل په اړه داسې نیوکې کوي چې باید حکومت په دې برخه کې جدي پام وکړي، جدي اقدامات ترسره کړي تر څو د علماو مسؤلیت هم خوندي وي.
ډیر زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی له تاسو نه. دوستانو، له کابل څخه مو د فیروزه عزیزی په ریپورت کې په کابل کې د نننۍ چاودنې حال واوریده. دا چاودنې بیا هم په یو جامع جمعات کې شوې ده، او دا مو واوریدل چې په قربانیانو کې ملا امام منسکون کې شامل دي، هم په مړو کې هم په ټپیانو کې. دا پیښې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې چټکې شوې دي. تېره شپه د افغانستان لپاره د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره تر بل هر وخت ډیر نږدې شوي. وسلوالو طالبانو ویلي دي چې که د دوی 15,000 بندیانو د خوشی کېدو پروسه بشپړه شي، دوی په یو اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتو دي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې 3,000 طالب بندیان لا د مخه خوشی شوي، او د 2,000 د نورو د خوشی کولو پریکړه یې هم کړې چې ضربه یې اعلان کړي. په داسې شرایطو کې دا ډول چاودنې څوک کوي، د څه هدف لپاره کوي؟ د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیار سره له کابل نه د تلیفون په تماس کې دی. احمد زی صاحب، لومړی خو مننه کوو خبرونه ته ستړی مشي. دا د تیر روژې راهیسې په جوماتونو کې څو یم ځل دی چې جوماتونه په نښه کېږي، د عبادتو ځایونه په نښه کېږي، او وسلوال طالبان مسؤلیت نه اخلي. لومړی خو راته دا ووایه چې په داسې شرایطو کې دغه بریدونه څوک کوي، او هدف یې څه دی، څه غواړي له دا ډول بریدونه؟
مننه، سلامونه تاسو ته او د تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه. وعلیکم. تاسو وګورئ، دلته یو باریکي پرته ده چې کله هم د طالبانو سره د خبرو اترو هغه پړاوونه څومره مخکې کېږي، هغومره قدمونه چې مخکې کېږي، له بله پلوه له یو بل ادرسه دغسې کارونه ترسره کېږي چې په ټوله کې دا هغه څه دي چې له پخوا یې هم همداسې انګېرنه وه له موږ سره چې کله چې طالبان د سولې د پروسې له لارې به راشي او په نظام کې به دو یو ځای شي، نو بیا به هم د سیمې استخبارات چې اوس په اصطلاح له طالبانو څخه خپله ګټه پورته کوي او خپلې اجنډاګانې د طالبانو په واسطه پلي کوي، هغه مهال به بیا دوی د یو ځای ناستې په لکه کې وی چې څنګه یو ځایناسته یو الټرنیټیو دله د دوه لپاره پیدا کی تر څو د دوه ځایناسته شي. نو په دې وخت کې تاسو وګورئ چې کله هم دغه خبرې اترې ډېر غاټ حالت ته رسیدلې، هغه خواته بیا نور دغه چې حملات او تشددي حرکت ترسره کیږي، تر څو په خلکو باندې د دغه نوې پروژې چې د داعش پروژې د دې په اصطلاح مارکیټینګ روان دی، چې تر څو خلک له دغه نوم سره د دغه نوم دغه تریخوالی سره او هغه تشدد له کچې سره آشنایي پیدا کړي چې بله ډله هم لاشته او دغه یو څه دوکوي.
خغله احمد زه د عملی داعش ته منسوبېږي او داعش دی یو نومره کې ډلې پتوګه په ناشنا ویپون او ورسپانو کې مسولیت هم پر غاړه اخلي، خو په ورستیو کې ک تاسو لیدلې وی د داعش ډله په افغانستان کې ډیر زپل شوی د څنګه د سیبریدونو توان ولري، لکه په ننګرهار د افغانستان په شمال او په نورو سیمو کې د دوی غلوی مرکزونه چې و لوی اډې چې وی ال عملیات شوی چې د طالبانو لخوا چې د حکومت لخوا، یعنی دا ډله زپل شوی د څنګه د دومره ډیرو او پیچلو حملو توان لري دا ډله؟
زه هم دغه موضوع ته راتلم چې ما اشاره وکړه چې دلته د سیمې استخباراتو لوبه خصوصا زمونږ د ګاونډي پاکستان لوبه ده، چې په نحوي ځینې موضوعات خپله پاکستان غواړي دلته پکې لاس ولري او د ځینو موضوعاتو لپاره د یو یو ټیکدار هغه رول لوبوي، د یو داسې چا چې د دغه پروجیکټ لپاره ښه یو امپلیمنټر پاکستان دی، او د دې پروژې هغه سټاف چې دغه کسان دي چې وته د داعش په نوم دوه راپیژني. واقعا چې فقط ډیر نږدې تیرو میاشتو کې د داعش ډله ډیر محدود صفات ول چې هغه هم په ننګرهار کې اداده کېدله چې دولت هم دا اداده کوله چې دا موږ په اصطلاح دي ته هر وسل چې تسلیم شي له خپل کورنیو سره، او طالبان هم دا اداده درلوده چې نه دا زموږ د فشارونو لاله للعمل او چې دوی تسلیم شول. اما بیا په لږ وخت وروسته یو ځل د دوره پیدا کېدل چې مثلا په کابل کې د کابل ولایت په شکرداری ولسوالۍ کې د دوه یو زیرمتون او د په یو کور کې چې دوی د دوغمره امکانات سره پیدا کیږي، دا ټول هغه نښې نښانې دي چې دوباره د دغه ډلې د پیدا کېدو لپاره دوی فقط د خلکو په سترګو او اذهانو کې دغه موضوع را ټوکوي چې دلته یو ډله شته.
احمد زیب
نو او دوی غواړي چې ما پیدا کی. مهرباني
لن جوابونه کرا کینو لګ بدغه شی دا وخت به مراکم دی درته وای چې دا داعش وړه یو بل سم ویل کی چې دوی په افغانستان کې د نننه داسې ولسم لا تر لکدل ته چینوري دودیزی او نانوي وسلوال دلی لري نه لري، یعنی خلک ولسی خلک چندان دوی سره راکړه ورکړه ناستولاله ډیر نه لري. څه فکر کوي کدی تاسو دغه فرضیه ومنو چې خلک غواړي چې یا ځینې استخباراتي ډلې غواړي چې داعش پر خلکو باندې یو ډول وپیژنې، د داعش لپاره په افغانستان کې په دودیزه توګه او په نانوي توګه څومره د پراختیا شرایط شته؟
اصلا نشته، ځکه که په دودیزه توګه د دود پراختیا لپاره کوم امکانات وي هغه امکانات اوس د طالبانو لپاره مصرفیږي، نو هېڅکله خلک په تروسه په دوو ډلو لا هم نه دي تقسیم شوي چې هغو د طالبانو په اصطلاح سپورټ پرېږدي او دوی ته سپورټ ورکړي. اما یګانه څه چې دوی په اصطلاح دغه حد ته رسولي دي قوي لاسونه د دې تر شا شته او ډېر قوي مالي حمایه ده. په افغانستان کې تاسو وګورئ اکثریت ځوانان د بیکارۍ او بې روزګارۍ له لاسه نورو ملکونو ته ځي، همدغه اوس چې وخت بې روزګاري راشي انسان دې ته اړ باسي چې هر څه تلاش وکړي، او دوی په خپل دغه سربازګرۍ کې ډېر زیات امکانات ورکوي خلکو ته، او دوی ته مثلا ډېر پیسو وړاندیز کوي چې د پیسو په وړاندې له دوی سره فیصله دی او عسکر یا سرباز وجنګيږي. نو دغه یو غټ لاغل امداد چې وخت استخباراتي لوبوي بیا استخبارات د دغه سي مسایلو لپاره ډېر غټ پیسې په کار اچوي.
مننه. لنډ راته وایي چې د سولې په بهیر باندې دا ډول حمله اغیز سوي؟
تاثیرات متاسفانه ډیر زیات دي. د خلکو هیله منتیا دلته په مجموع کې سوله په دریو برخو ویشل شوې. زمونږ په اند یو هغه سوله ده چې امریکا یې د ځان لپاره غواړي، یو هغه سوله ده چې دولت یې داسې غواړي چې خپل دولت هم پکې بقا ولري، او یو هغه عمومي سوله ده چې ټول د افغانستان وګړي یې غواړي. چې متاسفانه د هغه سولې لپاره چې د افغانستان وګړي یې غواړي، هغه سولې لپاره لا هم ډیر اوږد مزل پاتې دی، ځکه چې خپله د طالبانو له ټولګې څخه هم یوه بله ټولګه بېله شوې چې د دغه سولې د توافقنامې کاملا خلاف دي، د داعش ډله ده، او لا لرې نه ده چې په نږدې راتلونکي کې به نورې دې ته ورته ډلې را پیدا شي. نو د سولې پر موضوعاتو باندې تاثیر یې ډېر زیات دی. اما په هغه وخت کې چې امریکایانو غوښتل افغانستان لپاره د سولې پروسه پیل کړي، په هغه وخت کې باید ډېر جدي دغه ټول الټرنیټیو ډلې هم تر پام لاندې نیولې وای، تر څو دغه ډلو سر نه وای جګ کړی.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. یاسر احمد زیو چې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر دی، او د افغانستان په امنیتي وضعیت همدارنګه په وروستیو پیښو او د سولې پر راتلونکي را سره نظر شریکو. کور ودانې ورته ویو مننه ترې کوو. دا د ازادي راډیو ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ترکی افغانستان سره د کورونا وایرس د مبارزې لپاره طبي تجهیزات مرسته کړې. د مرستو دغه محموله کې د پی سی آر ماینی ماشين، د مصنوعي ساه خستو دستګاوي، د کورونا د تشخیص کیټونه او محافظتي کیټونه شامل دي. فیروز عزیزی له کابل نور تفصیل راکړي.
د ترکیه د طبي مرستو محموله تیر ورځ کابل ته د وی پوزي الوتکې په وسیله را انتقال شوه. په دغه مرستو کې د مصنوعي ساه اخیستنې لس دستګاوې، د پی سی آر ماینې درې ماشینونه، د کورونا ډېر زره تشخیصه کیټونه او د روغتیايي کارکونکو زرګونه محافظتي کیټونه شامل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د دغه مرستو د تسلیمې پر مهال وویل چې د دغه محمولې اندازه 4.7 کیلوګرام ده. د نوموړي په خبره د سانتیاګو کولای سي افغانستان سره د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي.
ژمنه کوم چې د ټولې مرستې په اړمنو کسانو ته هلته چاړتیا ده وبرسول سي. نو له دې اړخه د افغانستان خلکو او د ترکیه دولت ته ډاډ ورکوم.
په کابل کې د ترکیه سفیر اوغوز خان ارطغرل هم ارمنو کسانو باندې د دغه مرستو پر مصرف ټینګار وکړ، او وی ویل چې پراتلونکو کې هم ترکیه له افغانستان سره د مرستو لپاره چمتو ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس احمد شاکر کارګر وویل چې یو میاشت وړاندې د افغانستان دولت له ترکیې نه د کورونا په برخه کې د مرستو غوښتونکي سوای وو.
تقریبا یو میاشت وړاندې د عامه روغتیا وزارت د ترکیې نه د $30 روغتیايي توکو تقاضا کړې وه. چنان له نیکه مرغه مرجی شاهدان یو چې 22 قلمه یې راورسیده.
لیست کې ما دریافت کردیم د جمله 22 قلمه یې بر ما ارسال کردند.
د په داسې حال کې دا چې افغانستان په دې وروستیو کې د روغتیايي اسانتیاو د کمښت لامل له خصوصي سکتور نه د کورونا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ غوښتونکي سوې دي. د عامه روغتیا وزارت په دې وروستیو کې وویل چې خصوصي روغتونونه کولای سي د کوویډ 19 ناروغانو تشخیص او درملنه وکړي. ترکیه یوازینی هیواد نه دی چې د کورونا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي، بلکې تر دې وړاندې هم یو شمېر هیوادونو لکه متحده عربی اماراتو او چین افغانستان ته د روغتیايي اسانتیاو مرستو محموله راستولې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
اخوا د هلمند څخه کندهار ته د کورونا وایرس استول کیدونکو نمونې تر لاسو ورځو وروسته هم نه کتل کیږي. د هلمند روغتیا د ریاست چارواکي وي د څلور ولایتونو د پاره د غیو لابراتوار او پاغي کې لګ روغتیايي کیټونه بسنه نه کوي. په هلمند کې چې نږدې هر کورنۍ کې د کورونا په نخ وخته یو کس شته، پر حکومت او روغتیايي کارکونکو د کارونو د سننی وکه کوي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس سعید رپورټ شمتو کړی.
د لشکرګا شهر په دوهمه اوزه کې د کورونا سره د مبارزې او دربلنې په برخه کې د تازه جوړ شوي روغتون مخې ته حالت ډېر عادي دی او بیروبار نه تر سترګو کېږي. خلک یوازې د ناروغانو سره د نه ملاقات او په دې اړه چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د واټن مراتول او کرنټین څه معنا لري نه پوهېږي او شکایت کوي. لشکرګا ته د نږدې ولسوالیو یو سیمه اوسیدونکي چې د کورونا په اړه لومړني معلومات لري، پر روغتیايي کارکونکو او د روغتیا د برخې پر مسؤلونو وکړه کوي چې د ولسی وګړو لپاره د پوهاوی سم او منظم پروګرام نه لري. دوی ازادي رادیو ټول ډیر کسان فکر کوي چې کورونا وایروس یعنی مرګ، که څوک ونیسي بیرته نه ترې جوړیږي.
پر ټولنیز رسنیو باندې لکه فیسبوک او ټویټر چې خپل په خپل سبب باندې پورته کړی و چې موږ داسې یو ځانګړی کلینیک د فار جوړ کړی دی. په کلینیک او هغه تصویرونو کې داسې معلومېدل چې دی داسې یو ساده ځای جوړ کړی دی د مریضانو لپاره. هغه مواد یا هغه څه چې باید خلکو ته ورکول شي د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره، لکه ماسک، ګلبز، یعنی دسکشي، داسې نور یعنی چلوشن وي، او د دې تر څنګ که کورونو ته ښځینه وټاکل سي او دوی ته عامه پوهاوي لپاره معلومات ورکول سي، دا بهتره وي.
په نړیواله کچه تاسو تر موږ بهتره معلومه ده چې هلته تر موږ هلمند او خصوصا د افغانستان ډېر سهولت برابر دی. د هلمند په سیتیامې کې خصوصا په شفاخانې کې یو ساده ډبه موږ ته ایښې ده. زموږ کسان کرونا نیولی دي، یو ساده اکسیجن ورکوي او د لسو روپو ګولۍ ورته ورکوي چې مثال د درد کنټرول سي. تا تومره پیسې چې هلمند ته راغلی ده څه سولې؟ زه د دې شاهد یم چې د سیتیامې رئیس پر ام چوک باندې را روان دی، کوچنیان ته هغه کسان چې پر کچرو باندې ګرځي کچرې ټولې یو ماسک ورته ورکوي. هغه کوچنیان ماسک پیژني چې ماسک څه ګټه کوي. زه هم به کور په کور وګرځېږي، د دوی سره مرسته وسي، د ماسک په برخه کې، د عامه پوهاوي په برخه کې.
د هلمند د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې په کرونا وایروس د اخته شوو کسانو رسمي شمېرې تر اویا کمې دي، چې په دې کې تر ډیر جوړ شوي او پاتې نورې په عادي حالت کې په کورونو کې په درملنه بوخت او کرنټین دي. خو هغه معلومات چې د بېلابېلو ولسوالیو او سیمو څخه د خپلواکو سرچینو لخوا ازادي راډیو ته رسېدلي دي ښیي چې په نږدې هر کور کې د ونه تر څلور کسانو د کرونا وایروس په ناروغۍ اخته یا د جوړېدو په حال کې دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالحد عظیم هم دغه خبره مني. خو وایي هغوی چې په دې وایروس اخته دي پوهیږي څنګه د نورو روغ کسانو څخه ځان لرې وساتي.
تر دې حده پورې چې ډېر بیروبار هم نشته دغه شی دی، هغه څه چې وایي هغه خپل طبیعي ډول همداسې دي. یعنې ټولې ډېرې نشته، جلسې نشته، مثلا ډېر بیروبار نشته، بل شی نشته. هغه څه په مسیجونو کې خلکو ته رسوو هغه په طبیعي ډول نشته. او د دې تر څنګ باندې موضوع اوس رسېدلې ده. مثلا د WHO چې کوم د سرویلانس سیستم د واکسین دپاره استعمالېدې، هغه اوس مزار ته د کورونا دپاره استعمالوو. هغه د کورونا په خطر باندې مسیجونه انتقالوي، یا د سرویلانس سیستم چې دی هغه د کورونا دپاره استعمالوي. نو په دې خطر باندې یو خو ډېر بیروبار نشته، او د بلې خوا څخه دغه سیستم ولې چې مثلا راډیو نشته، تلویزیون نشته، بیا د پاکستانه هلته موږ تغلر و خوشبختانه وایم واکسین پروګرام چې کوم هغه اوس ټول اوس موږ راغلی دي کرونا بخشته.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر نږدې دروي زره کسانو ته رسېدلی دی، خو غیر رسمي شمیرې بیا تر دې ډېرې لوړې دي. که څوم خلک د کرونا وایروس د ناروغۍ په برخه کې د حکومت پر تدابیرو نیوکه کوي، او په هلمند کې د موجودو ناروغانو شمیر په مراتبو تر هغه ډېر بولي چې روغتیا پالان شي. خو د هلمند ژورنالستانو د ټولنې مشر زین الله سنګزی چې د کووید 19 وایروس په ضد د ولایتي کمیټې غړی هم دی، وایي په دې ولایت کې د کرونا وایروس د ناروغانو د روغتون تدابیر معیاري او په دې برخه کې ګمارل سوې ډله شکار کوي.
په هلمند کې لومړی لوی ستونزه دا ده چې دغه د ټیسټ ماشین نشته. دلته مخکې ناروغانو مراجعه کوله، د هغوی د ټیسټ معلومات په ژر کېدله، اوس نه کیږي، اوس ډېر خلک مراجعه هم نه کوي. نور په مجموع کې هغه طبي وسایل شته، درمال شته، او چپرکټونه او لابراتوري ماشینري یا د ځان ساتلې سامانات داسته. موږ په دا وروستیو کې 102 په تقلمه مواد خریداري کړي دي چې په هغو کې تقریبا 90% را رسیدل دي. د دې برخه کې ډیر غټ مشکل نشته، ناروغان راځي، درملنه کیږي، خو ډیری خلک مراجعه هم نه کوي. وس
د هلمند نږدې 2 میلیون اوسیدونکو چې 95% معیاري څه چې نسبي روغتیايي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د روغتیا پلانو په خبره په کرونا وایروس اخته دي. د سپارښتنو له مخې چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا ټاکل شوی دی ښیي چې د افرادو ترمنځ واټن، د ورځې بار بار په صابون لاس پرمینځل کولای سي د کرونا وایروس د لا خپرېدو مخه ونیسي. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. صالح محمد صالح سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
په کابل کې د امریکا سفارت د کابل د شیرشاه سوری جامع جمعات باندې د نن ورځې چاودنه وغندله. په دې چاودنه کې د کورنیو چارو وزارت په حواله د ملا امام په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. د تخار چارواکي وي د ولسی پاڅونوالو په مرسته په وسلواله نشده کې 15 وسلواله طالبان وژلي او 15 نورو ټپیان کړي دي. د تخار امنیه قمندانۍ وي چې نشته تیر شپه په فرخار ولسوالۍ کې سوي ده. د هلمند د سنگین پخوانی ولسوال نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلواله په حمله کې وژل سو. چارواکي وي چې سلیمان شاه د وی فاتحي مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته تللی وو. روغتیا وزارت وی په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 1655 تازه مثبت پیښې ثبت شوي دي. د وزارت په حواله په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړ شوي او 602 کسان روغ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو په خپلو کې په ویډیو کانفرنس کې خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد اقداماتو په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یوه تور پوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوې دي. او د ارمنستان حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالت د یوې میاشتې لپاره تمدید کړ.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. په لاتین امریکا کې د کووید 19 مثبت پیښې له 1.5 میلیون واوښتې او د دغې ناروغۍ د مړینې د شمیر له کبله برازیل نن تر برتانیا مخکې شو. په برازیل کې یوازې پرون له دې کبله 1,229 کسان مړه شول چې په یوه ورځ کې د مړینې دا کچه ډېره لوړه ګڼل کېږي. په دې سره برازیل ا ل امریکا وروستا یو دویم هیواد دی چې کرونا د سر ډیر زیان ورانولې. دا ازادي رادیو د خبری سانګې د ریپورت جزئیات لا اسدالله لودین ناور ورپسې ازادي او اوریدونکو خبريږي.
په لاتین امریکا کې برازیل د کرونا وایرس د واده په مرکز بدل شوې. حال دا چې د جنوبی امریکا په نورو هیوادونو کې هم د کووید 19 ناروغي پیښه او له کبله یې مړینې د زیاتېدو په حال کې دي. له دې وړاندې بریتانیا دویم هیواد و چې له امریکا وروسته یې د کووید 19 له کبله ډېر تلفات درلودل، خو اوس له دې اړخه برازیل دویم ځای خپل کړ. پرون د جون په 18 په برازیل کې د کورونا وایرس 10,090 پیښې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په دې وایرس د اخته شوو ټول شمیر ورسره نږدې 3,300 شو. یو شمیر نورو هیوادونو کې هم دغه وایرس مخ په بره روان دی، سره له دې چې مخنیوي ته یې هڅې کېږي. په روسیا کې پرون د کووید 19 پیښو شمیر له 15,000 واوښت او ایران کې د دغه وایرس پیښې 1,080,000 ته ورسېدې. اوکراین کې بیا پرون 609 مثبت پیښې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په ورځني ډول د خبرداري د کچې زیاتوالی بلل شوی. د کرونا د پیښو له زیاتوالي او د دغه وایرس د وادې په اړه د روغتیا نړیوال سازمان له خبرداري سره سره یو شمیر هیوادونه د لګول شوو بندیزونو د نرموالي په حال کې دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیون مانوچین ویلی کچیرې د کورونا وایرس دویمه څپه هم پر راشي، متحده ایالات به اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي. نوموړي ویلی کچیرې اقتصاد بند شي دا به ډېرې ویجاړۍ رامنځته کړي. د امریکا د خزانه د وزیر دغه څرګندونې داسې مهال راځي چې له تېرې مارچ میاشتې راهیسې د امریکا د ونډو بازارونه بدې ورځې ګالي او د شمیرو له مخې د کرونا وایرس له پایله څه باندې 40 میلیونه امریکایان له دندو لرې شوي. امریکا کې د تېرې مې میاشتې په وروستیو کې د 2 ورځې رخصتیو پر مهال ګڼ شمیر خلک بهر ووتل. له دې سره بیرته هلته د کرونا وایرس پیښو زور واخیست او له دې کبله روغتونونو کې د خلکو بسترېدل زیات شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افریقا کې هم کرونا وایرس د چټک خپرېدا په حال کې دی. د جان هاپکنز پوهنتون تازه شمیرې ښیي چې په نړیواله کچه 1.5 میلیونه کسان په کرونا وایرس اخته شوي او تر اوسه له دې کبله څه باندې 4,00,000 کسان مړه شوي. د لاتین امریکا او کریبیان جزیرې لپاره د ملګرو ملتونو اقتصادي کمیسیون ویره ښودلې چې اوسنی بحران به په دغې سیمه کې تاریخي اقتصادي رکود رامنځته کړي. چارواکو اندېښنه ښودلې چې په دې سیمه کې به کرونا ویروس لوږه، بېوزلي، بېکاري او د پور اخیستنه زیاته کړي. په اروپا کې چې شمېرې ښیي کرونا ویروس مخ په کمېدو دی، پرېکړه شوې چې راتلونکې دوشنبه د جون په 15مه به د 28 هیوادونو پولې یو د بل په مخ خلاصې شي. له بالکان هیوادونو سره به د جولای په لومړۍ نیټه د اروپایي هیوادونو پولې پرانستل شي. له دې سره به اروپا د نړۍ له یو شمېر هغو هیوادونو سره هم ګام پر ګام تګ راتګ آزاد کړي چې کرونا ویروس په کې کنټرول وي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونو درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د سلامتی او خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه بیا هم چمتو شوې ده. هیله کوم چې په غور سره یې واوري او په دې خبرونه کې به د بیلابیل ولایتونو څخه ستاسو پیغامونه او ستونزې راخېستې دي، نظریې مو دي، شکایتونه مو دي. د دې لپاره چې پیغامونه بیخي ډیر دي نو غواړم چې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول درته خبره کړم. خو خبرونه په هغه پیغامونو سره پیلو چې تاسو په ایران کې له افغانانو سره د ناسم چلند په اړه خپل نظرونه سره شریک کړي دي. البته په دې وروستیو کې ځینې راپورونه خپاره شول چې ګواکې په ایران کې د افغانانو موټر سوځېدلې دی او په هغه کې افغانان سوځېدلې یا مړه شوي دي او یا هم ټپیان دي. پر دې موضوع باندې په خپله د افغانستان حکومت هم غبرګون ښودلی دی او اوس هم په دې خبرونه کې ستاسو د غبرګونونو یا ستاسو د نظرونو بېلګې راخلم او بیا به راسو نورو پیغامونو ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د جلارام د ولسوالۍ څخه خبره کوم. پښتنو وروڼو باندې راستوم چې په ایران کې زموږ پښتانه وروڼه یا سیزل کېږي یا وبوتولیږي. ولی ورونه دغه چې د افغانستان چارواکي ولی راشي ورته ناشي. زما پیغام دغه دی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلې، محمد نعیم خپلواکیم د هرات ولایت د پټمنځ کې. ځکه چې دغه ایران کې کله چې دغه پیښې وسولې د افغانانو پر برابر باندې موږ پر دې باندې سخت خواشینی یو. نو د افغانستان له حکومت مې همدغه هیله ده چې دا په جدي توګه باندې وڅېړل شي. د افغانانو مې هم یوه هیله ده چې داسې هېواد کې دي نه دي چې هغه زموږ د افغانانو احترام نه لري. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکات.
سلامونه ونې کېدې د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته وایم او لړپړو چارواکو ته او د افغانستان عام ولس ته چې دغه یارانو پاکستان چې زموږ سره داسې مداخله کوي یا زموږ خلک ولي یا سوځي یا موټر سوځي، دا باید موږ پر قرار کښېنو. نو موږ عام ملت وو او دولت ټوله یو لاس او د دوی جواب ورکړو. ورسره به افغانان په دې خوا باندې وژل کېږي. موږ به جواب خاص زغ نه ورته کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احمد جان د تهران، د ایران د تهران څخه په پیغام پرې ځم. ما د افغانستان د سفارت او د شیخ غنی څخه دا ویلره چې موږ د افغانانو پښتنه ولي نه کېږي.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
زه ملا صاحب عبدالله د لشکرګاه د مرکز څخه ستاسو په تماس کې یم. دغه د هلمند غنم چې قشیږي باریږي، زه د کندهار په خوا باندې، کندهار خو لا په هر صورت مشکل کور دی، لیکن پر بولندک باندې په کوچاجه ته ور باندې اوري پاکستان ته. خپل د می وجاړه زده بل پر در ولاړه. نو دا باید راګیر سي خپل مساکینو په کرا. یو من غنم په 300 کالدارې دین را مسکینانه د کومه ده کی زما د چارواکو څخه د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې دا غنم پاکستان ته نه پریږدي، راګیري کی تر څو خپل په کور کې ارزانه جوړ کړي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید احمد اللہ خوشاله د هلمند ولایت بودان سنایي کې درنه ولرم. دلته دا غنم کو ګوره د حکومت په ملرونو نو ته کې دا غنم ورځ ورځ پته کې مخوران درنګ دي. چې دا غنم دوی پرېږدي نور ځایو ته ځي، اوله دې دا خپل د هلمند خلک پرېږدي، بیا دې ولاړ شي نورو ولایتو ته. د هلمند خلک ګرده وږي و تږي ناست دي، من په درې سوه کالدار دي، خلک یې ګرده دا رقم دي چې دال ملنګان دي. دا وجه د حکومت پاملرنه نه ورته کوي، هیله ده چې حکومت دې ته پاملرنه وکړي.
د کندهار ولایت څخه اختر محمد دا پیغام ثبتومه. دغه زموږ غنم چې په هلمند به دا وطنو کې شوي دي، دا تجاران سم د لاسه ټیلران ته رسوي، پاکستان ته اړي، هلته به پاکستان کې ملخانو کښتو ته ډېر زیات تاوان نقصان رسولی دي. اوس دا زموږ غنم ګرد وړي روان دي چلوي. دا زموږ سره کوم غل حکومت دي، یو دي حکومت ته موږ ایران پیسې په جیب کې د پولیس راچوي، دا نه چې د سړي سر د چا سفر ورڅخي، هغه د سړي د سره سره پورته برخاست نه شو. دا څومره دي پورته باچوي، دا څنګه یو پورته بچی خدای پر موږ باندې راوستلی د خدای له نور پر موږ باندې څه کوي. د ورو یو ګولۍ نو څه په څلور زره کلدار به راځي چې د خدای پر دې او زموږ د وطن غنم ګرد روان دي پاکستان ته. دا خو پر موږ باندې بیا په چند به باندې فصلي ډېر دي چې پایاتو حکومت چې دا وسی د افغانستان خصې سوڅي د ولاته پر غلي هر پولیس چې پیسې ورکړي د پولیسو کار ګرد د پیسو سره دي. نور قانون نه نه شي نه مراتي چې د سړي سر دي په لاس کې پیسې ورکړي بالا د سړي د سره سره دي. زما د لوړپورو چارواکو څخه دغه ویلو امید دا مې خواهش دي پر دغه غنمو باندې بندیز ولګي. د خپل د وطن پارو غریبو خلکو وګورې، داسې جنت د خدای او د قرآن وړو ته دي وګورې. نور مې وخت نه مسم وسلام
چې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څنګه راغه خبره کوم. د هلمند ندالی په ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلا چې د خلک په چړو کې څوک نه پښتنه کې، نه دولت پښتنه کې، نه دغه پښتنه کې ورور د چې راځي چې وګورې وا په تاسو پر اسمان بل پر چران د ورته غواره چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندې شي. چې دا منځ کې امنیت سم شي د شنو چې دا وڅې دا نن سات نه کیږي چې مسلمانې څنګه پر عام سړک پر سره غرمه باندې راولاس په چړو ولي د مسلمان زما زغاوري زما دغه پیغام دي تر مسلمان پرې ورسي وسلام په احترام.
ران دا غوی چې دا خلک دا اعلانونه کوي ورته دوی ته یی کی پلان کوي د ستان کی دا شته چې ذاتی په ټول هلمند ولایت کې نه سره روډي ورته چا دی ولانا کنه مو کړی دي کراغلی خپل دا انجنیرانو دا ملکان سره کړی نو لیک چا چې چي نه دی ورته.
دوستانو د هلمند ولایت د دغه دوستانو ستونزې او مشکلات مو اوریدل. هڅه مو وکړه چې د هلمند ولایت له چارواکو سره د موضوع شریکو په وار وار مو دا هڅه او تلاش کړی دی، خو هغه تر اوسه پرې په دې برخه کې مشته جواب نه دی راکړی. هیله لرم چې په نور خبرونه کې هغه په دې اړه وضاحت ورکړي او ستاسو اندېښنې ځواب کړي. ورزو نور پیغامونه ته هم چې تاسو دوستانو مشترسته ولیدي.
السلام علیکم، دې مې اعلان د کندهار د ولایت نه سماعت سره نیول دي. ما د ازادي راډیو کارکونکو سره یې لو خواهش دي چې د موږ پیغام د لوړ شاروات پر ورسي. موږ راغلي د چې موږ دلته په کندهار کې لوړ د شمار بوتې جام د ومه درې مې عاش چې موږ نه ماشو نه چارې کړې او لږ موږ غمو چوکري اول ته ناری وي خلک د ازمور مشران چې وزارت دفاع داسې دي او ملي اردو داسې دي او ماشو نه پر وخت ورکول کیږي. د موږ ټول د کلټه ته دی او ته کیږي چې ماشو کول سوري او زموږ دغه درېمه میاشت روانه چې موږ مت مت ماش شاره کړې دي او موږ غمو چوکري د ازادي راډیو سره ډېر مننه. سلام
سلام علیکم، زکات څنګه د کندهار د محبت څخه زنګ دوستوم. زموږ مشکل لري زما ایبه ما او تلور کار نه کې په محبت کې بنځم د ما ماش مات نه دا کې کټونه لرم دا څنګه نشر کړم. سلام علیکم.
السلام علیکم، جوړ په خیر. د ابراهیم جاهر منی امریکن د هلمند ولایت د مشکلګه شاره کې کړی دی ورور. ما پیغام دی ورور چې دا خلک دی په د کورونا وایرس باندې تشخن نه وي، دوی دی د کرنټین مراد کې کرنټین دي ورور. دا خلک ته په کورو کې کورونا دی دی ونیسي، ماسک دی کار واخسته سي، د دشکش دی کار واخسته سي، یو بل دروغ بوله سدي لري وو سي 2 متر فاصله باید ونی سي. یو دروازه ته چې ولا سي څو کور هغه دي څو کلاس ته وروړي. دا که خلک یو څه خاص په خلې رړول لا کړنه نو هغه زمونه د دې تمرین چې کلی ونی ولا نو دا یو څه پیغام او ټول د افغانستان ولسته د افغانستان خلکو ته نو دا پیغام ورور د کورنۍ دي ونی سي. کورنۍ په خپل نارې کورنۍ سره خبرونه شاوري دي خلک.
روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
بل السلام علیکم وروخه جوړی مری شو نه و صالحه تیرګي د ازادي ټول کارکونکو دا اوریدونکو ته سلامونه کوم. نو ما اباسین د بالا حس کې مې ورسواله نه اوروره تیر روزه